دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبری ساعت کې زپامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویان د ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سر ټکو ته. نن د قبایلی سیمو یو شمیر فعالان او سازمانونه له ډیر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد لاریون کوي. قبایلی سیمو ته د عدالتونو دایره اختیار غځولو په اړه په پرونی سیمینار کې ویل شوي چې د قومي اسمبلی په منظور شوي بل کې نیمګړتیاوې دي او ټاکل شوي چې نن د امریکا ولسمشر په ډیو اسخار کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړي. نن قبایل د خپل ستونزو د هواري لپاره له ډیر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد لاریون کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې یو شمېر نور سازمانونه او فعالان هم ورسره مل دي، به د بنو، کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته رسیږي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون بیګا مشال ریډیو ته د لاریون د مقصد په اړه وویل:
زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه دي دغه صفه کول غواړو. لپت افرادي بې ګناه چې کوم ورک شوي دي هغه عدالت ته نه دي پېښ شوي، دغه لپاره انصاف غواړو. دې علاقه کې چې کوم چیک پوسټونه چې کوم رویات زمونږ سره ساتي، موږ هم غواړو چې دا نه کېږي.
دیالس ورځې مخکې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود نومې د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترګر په تور د پولیسو لخوا په مبینه مقابله کې ووژل شو. پولیس وایي چې نقیب الله وسوالو سره تړاو لرلو، خو کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي. وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نورو سازمانونه یو ځای شول چې د نورو په ګډون یو هغې د فاټه ځوانانو جرګه ده. د جرګې مشر ویلي دي چې ټول قبایل په یو غږ راپورته شوي دي. بلخوا د سند ګورنر ویلي د پاکستان وزیر اعظم ته به د نقیب مسعود نپاړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو سفارش سپارښتنه کوي. قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار غځولو په اړه پرون په اسلام آباد کې جوړه غونډه کې ویل شوي چې د قومي اسمبلی نه منظور شوی په اړوند بل کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د شهید بوټو فاونډیشن په غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د عدالتونو واک غځېدل یوازې د یوې خاص سیمې لپاره نه، بلکې په ټوله فاټا کې د یو شان دغه بل عملي کړل شي. د جنوري په 12 قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی د پاکستان په حکومت غا کړی چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر زر تر زره واپس خلاص کړي. پرون د رسنو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې حیدر ناورد خبریالانو ته وویل:
We are very concerned about the Pakistani ministry.
دا وای موږ د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله سخت اندېښمن کړیو. موږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او په پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل پرون په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیزي خبري هوندې ته ویل چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو وجه لغوي سره لایسنس نه لرل وو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړل کې دوه وروسته د آزاد اروپا ریډیو مشر تامس کین په بیان کې ویلو چې مشال ریډیو متوازنه او بې طرفه خبريالي کوي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حقانی شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان تر اگر ګرځولي دي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطې لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت غړي شامل دي چې د مرکزي بانک ګورنر عبدالصمد ثانی یو له هغو دي. په نورو کسانو تور دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې بریدګرو ته د وسلو او مالي مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت لوړپوړي چارواکي سیګال مندلکر وایلي چې پرون لګېدلي دغه بندیزونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي ایشیا پاړه د نوې ستراتیژي برخه ده. نیویورک ټایمز رسپانه خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې د ځانګړي سلاکار رابرټ میولر د لرې کېدو امر کړی و، خو هغه وخت یې فیصله واپس واخیسته کله چې د سپینې ماڼۍ سلاکار له دندې د استعفا ورکولو دړکه وکړه. د ټایمز رسپانې پرون په یو رپورټ کې له دې معاملې سره د نږدې اړه لرونکو څلورو ناڅرګندو کسانو حواله ورکړل شوې ده. رسپانې ویلي چې په دې اړه سپینې ماڼۍ تر اوسه څه بیان نه دی ورکړی. د ټایمز رسپانې د خبر له مخې چې کله ولسمشر ټرمپ میولر د لری کې د حکم ورکړو، نو د سپینې ماڼۍ مشاور ډونلډ میګان ویل چې د حکم پوره کولو پر ځای به استعفا ورکړي. د جنوبي کوریا چارواکي یان هاپ خبري اژانس ته ویلي دي چې د هیواد په میریان ښار کې په یو اسپیټال کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه یو سلوي کسان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو نن ویلي داسې باور کوي چې اور د سیجونګ اسپیټال پنځه منزله ودانۍ په لومړي پوړ کې لګېدلې. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي او یره څرګندوي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماسپښین 2 بجې د سویټزرلند په ډیواس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبره وکړي او دا ووایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي. پرون د اروپا د تجارتي مشرانو سره په یو لیدنه کې ښاغلي ټرمپ وویل چې که د خپلې کمپنۍ یا هیواد مشري څوک په غاړه نه اخلي نو ګټه یې نه رسیږي. تمه کیږي چې نوموړي دا ووایي چې د تجارت لپاره ګټور د ټکسونو اضافې وروستۍ فیصله او د پابندیانو د محدودولو سره اقتصاد ته فایده رسېدلې ده او د ونډې بازار یا سٹاک مارکیٹ کے ہم حوالے تر سترگو شوی دے. ٹرمپ ویل اصلی پیغام میدا دے چې دوی سوکالی او امن غواړي. د نوموړي په خبره ډیرو کسانو په امریکا کې سرمایه کاری ته مخه کړې ده. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن د سویټزرلند ډیووس ښار ته ځي او هلته د یوکرین ولسمشر په ګډون له نورو مشرانو سره ملاقات کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ټیلرسن ملاقات به د ماسپښین 3:30 بجې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ګډون د نړۍ نور مشران په ډیووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون لپاره هلته موجود دي. او د روس د کلتور وزارت د هیواد سینماګانو ته خبرداری ورکړي چې که د برتانوي مزاحیه فلم ډیت آف سټالین ښودلو ته دوام ورکړ نو د قانوني کاروایی سره به مخامخ شي. پرون د وزارت لخوا دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په ماسکو کې پاینیر آرټ هاوس نومي سینما د حکومت د پابندۍ باوجود فلم په سینما کې کتونکو ته وښودلو. دغه فلم د استبدادي واکمن جوزف سټالین د مړینې پس د واک په اړه د شوروي اتحاد کوششونو په اړه جوړ دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. خبرونه مولا ملیحه امیر ساده واوریدل. د قبایلو یو شمېر ټولنې او فعالان د ستونزو هواري لپاره له ډېرې اسماعیل خان تر اسلام آباد لاریون کوي.
ټول قبایل سره یو ځای شو او د ټولو قبایلو आवाज غو درد غو تکلیف غو جدوجهد یو شو.
د سند گورنر وای د نقیب مسعود د وژنې پلټنو لپاره وزیر اعظم ته عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. د پاکستان د سینټ بشري حقوقو کمیټې په مردان کې د وژل شوی نجلۍ له کورنۍ سره لیدلې د قصور د زینب پلار د احتجاج ګواښ کړی دی. سیاستوالان، پارلماني استازي او پوهان وای تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانوني مساوده نیمګړتیاوې لري. د خوست اوسیدونکو مشرانو په ولایت کې د اداري فساد پر کچ انتقاد کړی.
قانونه که اوس موږ شوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي.
فساد خلکو د داسې جوړ کړی دي چې په غضب د خدای ککړ دي.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلي سیمو د ځوانانو او بیلابیلو قومونو ټولنې سر لرنه له ډېر اسماعیل خان تر اسلام آباد احتجاجي لاریون کوي او هلته په رسېدو به ناسته کوي. د دې لاریون منتظمانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل قبایل له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی غواړي چې حکومت یې د هواري هڅې وکړي. احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د مسعود ژغورنې غورځنګ یا مسعود تحفظ موومنټ تر انتظام لاندې احتجاجي یون له بنو، کوهاټ او پېښور له لارو به اسلام آباد ته ځان رسوي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود وایي چې له ډېره وخته په جنوبي وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا د لاریون مقصد دا دی، د ګرنې مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دي علاقه دغه صفه کول غواړو او کوم میسنگ پرسن دي مطلب لپت افرادی بے گناہ چې کوم رکشوی دی هغه عدالتانه دي پېښوی هغه لاو مرشوی دی لا جنونو کې پراته دي عدالتانه دي پېښوی دغه لپاره انصاف غواړو او مونږ لکه کې چې کوم چې پوسټونو باندې لا څه واقعیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمون سره ساتي او د سکیورټي ادارې دغه هم مونږ غواړو چې مطلب دا نه کیږي.
په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز په 2009 کال کې د راه نجات په نامه د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې په زرګونه کورنۍ کډې کولو ته اړیسولي او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې واړول. د دغو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه، خو خپلو کلو او کورونو ته پر تګ سربیره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوه هم په ځمکه کې شخ کړل شوي ماینونه دي. منظور مسعود وای دا تر ټولو لوی ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالی زیانونه ورته اړولې دي.
تیر درې کالو نه دا غواکې شو ردی هغه خو پرېږدوه که نه چې د قبایلو کوم آمدن ذریعه دا مطلب مال مویشي دغه خو په حسابونو په کې مړه دي په شکل شوي دي خو چې کوم انساني مطلب انسانان دي په کې دغه 56 واقع شوي دي ټوټل 70 کسان شکار شوي دي دغه په دغه 18 شهیدان شوي دي او چې کوم باقي دي هغه مزوره دي.
مسعود ژغورین غورځنګ په داسې حال کې لاریون پیلوي چې ډېر لس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیس لخوا ووژل سو چې تر پلټون وروسته بې ګناه ثابت سو. له دې پیښو وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نور سازمانونو هم لاس یو کړ. د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر مثال خان په دې اړه وایي
نقیب الله مسعود چې کومه دا واقع وشوه د دې نه بدله کړه ټول قبایل سره یوځای شو او د ټولو قبایلو اواز غو درد غو تکلیف غو جدوجہد یو شو. اوس مونږ ټول په یو پلیټ فارم هر یو مسلې ته او هر یو حق استنو د پاره ان شاء الله زمونږ یک یو اواز دی.
قبایلو ته د ورپیښو ستونزو په اړه ځای چارواکو په وار وار د دوی د ستونزو د هواري ژمنتیاوي کړې دي خو د قبایلو د نننی لارینو په اړه ونه توانېدو چې د چارواکو نظر راواخلو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړو په مردان کې د هغې ماشومې له کورنۍ سره لیدلې چې د پولیسو په وینا ظاهرا د تاریخ کار شوی او بیا وژل شوی وه. د کمیټې مشر نسرین جلیل بیگا مشال راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د اسمې د قضیې پلټنه ژر وشي. په عیني وخت کې د قصور د ورته پیښې ښکار شوې بلې ماشومې زینب پلار ګواښ کړی چې که پولیسو نور ککړ کسان ونه نیول نو احتجاج پیلوي. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل بیگا مشال راډیو ته ویل د دوی پلاوی پرون مردان ته تللی او هلته یې د وژل شوې ماشومې اسما له کورنۍ سره ولیدل. دوی ویل د دوی پلټنې ښیي چې ماشومه د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او ماښام یې کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د دې نجلۍ مړی د روانې میاشت پر 14 له ښاره بهر د ګنیو په پټي کې وموند. د روانې میاشت په پیل کې د پنجاب په قصور کې یوه 8 کلن نجلۍ زینب د تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. د دې پیښې په اړه پر ټولنیزو او نورو رسنیو د خبرونو تر خپرېدو وروسته په نورو سیمو کې هم ورته پیښې معلومې شوې چې په کې یوه یې د مردان د ګوجر ګړې د اسمې هغه هم ده. سینیټر جلیل ویل پولیسو د ډي این اې معاینې لپاره لاهور ته نمونې استولې دي ځکه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې پر اسمې به تیری شوی وي او که نه. دوایي داسې ښکاري چې د تیری هڅه به شوې وي خو پولیس په دې اړه پوره شواهد نه لري. نو پولیس لومړی دا معلوموي چې آیا پر ماشومې تیری شوی او که نه. که دا معلومه شي نو بیا پولیسو د شاوخوا 200 مشکوک کسانو د وینې نمونې اخیستي دي او د هغوی د ډي این اې له معاینې څخه به د ککړ کس شناخت وشي. خو د خپګان خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډي این اې د معاینې لیبارټري نه لري. نسرین جلیل زیاته کړه چې سینټ غواړي د مردان د دین جلی د وژنې په اړه ژر او پر وخت پلټنې بشپړې شي. په عین وخت کې پرون ماښام په قصور کې خبري غونډې ته په وینا کې د زینب پلار امین انصاری داوا وکړه چې د ده د لور په وژنه کې ککړ کس عمران پولیسو نه بلکې د ده خپلوانو نیولی دی. دی وایي د ملزم عمران نشاندهي هم موږ کړی او نیولی هم زموږ خپلوانو دی. موږ اصلا د ده لټون کړی، د ده ځای مو معلوم کړ، ومنیوه او بیا مو پولیسو ته ټلیفون وکړ او ور ومسپاره. تر دې مخکې د پنجاب حکومت ویلي ول چې ککړ کس یې نیولی او د ډي این اې له معاینې معلومه شوې چې عمران پر 8 کلنې زینب تیری کړی و او بیا یې وژلې وه. د زینب پلار په خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که پولیسو د ده د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیول نو د احتجاج پیلوي. د پنجاب پولیس او حکومت وایي چې زینب د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او پر 9 یې مړی وموندل شو چې وروسته معلومه شوه چې ورباندې تیری شوی و. د پاکستان سپریم کورټ د قصور د دې پیښې نوټس واخیست او حکومت یوه ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې چې په خپل لومړني رپورټ کې ویلي له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې 8 نجونې د تاریخ کار شوی وي او بیا وژل شوی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سند گورنر وای د پاکستان وزیر اعظم ته د نقیب مسعود وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. په کراچۍ کې د پښتنو جرګې د زبیر عمر د دې اعلان هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې له دې کار سره به عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو معلومات وشي او په مخنیوي کې به یې مرسته وشي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د سند صوبې گورنر زبیر عمر تیر شپه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د جنوبي وزیرستان د وجل سوي ځوان نقیب الله مسعود په نوم د لګول سوي کیمپ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې نقیب مسعود بی ګناه او دی به د هغه د وژنې په تړاو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د جوډیشل کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. نوموړي د اعلان د پښتنو د ځای جرګې د غړو پر غوښتنه وکړه.
میں نے ان کو کہا ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام ہے 28 تاریخ کو ہو سکتا ہے کراچی آئیں.
ما دوی ته ویلی چې وزیر اعظم کیدای شي د جنوري پر 28 کراچی تراسي. که کراچی تراغلی نو زه به خپل هغه ته سپارښتنه کوم او ستاسو له اړخه به خبره ورته کوم او ان شاء الله دا خبره به په هغه منم چې د جوډیشل کمیشن جوړولو امر وکړي. که دا ډول د راو انور لخوا د یو بیګنا ځوان وژنه وڅېړل سي، دا ځوان نه ترهګر وو او نه یې کوم بل غلط کار کړی وو، خو په ډیره بېرحمۍ ووژل سو، نو باید د دې لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
د گورنر زبیر عمر پر دې اعلان د پښتنو جرګې ډاټ څرګند کړ او هیله ښودلې چې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې کمیشن کې به د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انوار په ضد کره ثبوتونه رامنځته سي چې ورسره په ټول پاکستان کې به د غیر قانوني وژنو په مخنیوي کې مرسته وسي. د دې جرګې یو مشر رحمت خان په دې اړه وایي
دا صرف یو واحد سره لپاره باندې په دې کې دا خصوصا د دې پیریډ دوران د څه کم کارونه کړی دی هغه متعلق متویل دي او دا ډېر با اثر او بارسوخه سړی وو. دا یو سړی سړی چې صحیح تحقیق وشي نو زه دا امید لرم چې هغه لپاره به بیا دا څوک جرأت نه کوي چې د ما ورای عدالت اکسټرا جوډیشل کلی وکړي. نه صرف دلته په کراچۍ کې بلکې دغه اثر به په غونډ پاکستان باندې وي.
او وشت کلن نقیب مسعود د جنوري پر درېمه تښتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په کراچۍ کې اوه موندل سو او لیدا سره سم هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو وژلی و. راو انوار ویلي چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیس سره په مقابله کې اوه وژل سو، خو وروسته د سند پولیسو په خپلو پلټونو کې د راو انوار اداوې ناسمې بللې وې. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل سو او له هیواد بهر د نوموړي پر وتلو بندیز ولګول سو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې یو شمېر سیاستوالان د قبایلي سیمو پارلماني استازي او پوهان وایي تر قبایلو د عدالتونو واک د غځولو قانوني مسوده نیمګړتیاوې لري. دوی تیر مازیګر د شهید بوټو بنسټ لخوا په اسلام آباد کې تر قبایلو د عدالتونو واک غځولو غونډې ته ویناوې وکړې. قومي اسمبلی د جنوري پر 12 مسوده منظوره کړې وه، خو د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وویل د پکې د بدلونونو وړاندیز کړی چې په سینټ کې ورباندې باس کیږي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې عدالتي دایره دی د یوې پر ځای تر ټولو قبایلي سیمو وغځوي. ګلایاز رپورټ راکوي.
د شهید بوټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال اړیتو ویل چې په سیمینار کې د قبایلي سیمو استازو د پېښور هایکورټ پخوانی جسټس او نورو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سکندر ویل چې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د واک غځولو ټولو اړخونو ته کتنه وشوه. د زیاته کړه
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې دا بل قومي اسمبلی منظور شوی او له سینټ یې منظوري پاتې ده. په دې کې ځینې ترامیم دي. په دې ترمیمونو کې په ځانګړې توګه د عدالتونو واک تر ټولو قبایلی سیمو غځول پکار دي او د یوې ځانګړې علاقې یا سیمې لپاره نه. پر دې موضوع ټول سلا دي. نوموړي په دې لړ کې یو ترمیم هم په سینټ کې جمع کړی او نورو سیاسي ګوندونو سره پر دې ترمیم مشاورت هم کوي.
سکندر علي زیاته کړه چې د سیمینار برخوالو د عدالتونو غځولو بل هرکلی کړی، خو ورسره یې په دې کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کولو غوښتنه هم وکړه. په سیمینار کې برخه اخیستونکي د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ مشر لطیف افریدي مشال لړی سره په خبرو کې په بل کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې او زیاته کړه
دا قانون کپاشیم کدغه سي پاشي نو هم دا په ټوله فاټه باندې لاګو کیږي نه فورن. دا به اختیار مرکزی حکومت ځان سره ساتلو. یو خبره دغه خبره ما خصوصا ما دا وکړه چې دا چې کوم قانون دی د دې سره د فاټه د مرکز لاندې د مرکز پر اختیار لاندې هغه حیثیت ختم نه شو، بلکې صوبې زمونږ ته موجوده فاټه په صوبا کې شامل شي هغه سلسله په دغه قانون کې چې سدي هم نشته.
لطیف افریدی ویل چې دا بل په خنیت نه بلکې په بدنیتۍ شوی دی او دای د فاټا ولس د خوشالول لپاره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې عدالتونو غځولو ترڅنګ دې سره پوره عدلي نظام جوړول دي. د غونډې یو بل برخوال پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان ویل چې فاټا ته عدالتونو غځولو بل کې ابهام موجود دی. د زیات کړه
هغه ټول په دې بل باندې تحفظات او اظهار وکړو چې دې بل کې ډېر نقصات دي، وضاحت پکې نشته دی، ځکه چې د دې بل کم اختیارات دي نو هغه حکومت د ځان سره یې کړي. په کار دا و کدي او پاټه د پارلمان د سپریم کورټ او د های کورټ اکسټینډ کول غواړي، نو حکومت دې یو نوټیفیکیشن وکړي او په هغه چې د پلانوي ورځې نه به تر دې ورځې پورې په ټول پاټه کې د دې نفاس کیږي.
اخونزاده چټن له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بل دی په ټوله قبایلی سیمه کې نافذ کړل شي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې د جنوري پر 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پریکړه ستایلې، خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي ول چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په وړاندې عیني خنډونه موجود دي.
د ګولایاس پر راپورټ کې مو تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو پر موضوع د سیمینار حال واورید. ټاکل شوی و چې 13 ورځ پر همدې موضوع په سینټ کې پر قانوني مساوده بحث شوی وای، خو د غړو د کموالي له کبله ونه شو. احمد شاه اعظمي په سینټ کې د اورنګزیب له استازي اورنګزیب خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د ځنډ لامل څه وو.
پل قانون دے پولیٹیکل راج تو اس طرح ہائی کورٹ و سپریم کورٹ عمرا چی نمو پینزو قانون پا دام مدی نسو نفس کولے مو دا شارٹ کٹ خبر آ دادے سر ریفارم دا مکمل شی کمی وادری مو سر اچھوی دی آد پورا کی این اف سی 3% فنڈ را کی و دا نور قانون منا ختم کی چا کم قانون پا کتکی کے لاغو دے دا پوکو پاکستان کے لاغو دے دا ما بندی لاغو شی نیتی دوا جی مو دا بیل سکون دے دا مو ہون کمیٹی تا ٹرانسفر کو اور ان شاء اللہ غنا باغ جی بنے باقاعدہ مشوری کی وہ آئی وہ تو سینٹ ممبر کو خپل خپل ریکمنڈیشن پیچ گئی غنا باغ کو بیا دا بل کی دیشی کا کتنی مور بنے جھول رسو دا وہ کیا جسٹس انصاف کمیٹی کا کی الته ورمن مو پراپر فیصله کو.
خو سینیټر صاحب دا بل نن د زیارت په ورځ د سینټ هول کمیټي ته وړاندې شوی وو، خو د سینټرانو اکثریت حاضر نه وو، نو په داسې حال کې به څنګه پر دې بل کار پر مخ لاړ شي؟
ځکه موږ ته اختلافات نه لرو خو تحفظات ضرور لرو، ځکه چې دا غلطي مو نه ونه شي چې چرته بیا عوامو په سکنزل کې به دعا کوي. صرف دا خبره ده.
نو اوس به د هول کمیټي غونډه څه وخت کیږي؟
بس ان شاء الله دا به دا خو به سینټ چیرمن اپروول ورکوي. نو زه امید لرم چې اندازه 15-20 دن کې به د هول کمیټي میټینګ کا خیر وي ار ایچ کی د برابر ان شاء الله.
څه سم ده؟ نو سینیټر صاحب ساسو ځنګړي غشتنه بچوي
دې سره مو اندایلی چې تاسو مو باندې د کوم سپریم کورټ های کورټ رول ریګولیشن راولي دا مو ته اکسپټ او دا وختینه کوم قانون دې دا ټول نه ختم کا شاکر خبره ده.
د اورنګزیب له سینیټر اورنګزیب خان سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اوریده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر پولیسو د توپیر پاللو تور پورې کړی. په ورستیو کې هم پر یو نرخزی ډلیز تیری شوی او رپورټونه وایي پولیسو یې له شکایت اوریدو انکار کړی، خو پولیس وایي دوی له ټولو شکایت کوونکو سره ښه سلوک کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د یو نرخزی په غږ پیلېږي.
دا د شمې په نامه هغه نرخزی غږ دی چې د جنوري په 2 نیټه پې د هغه په وینا څو کسانو تر تختولو وروسته جنسي زیاتی وکړه. د نوموړي ویډیو په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو لپاره کارکوونکي ادارې ټرانس اکشن پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. د بلو وینز په نامه نرخزیانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره وای شما یوازنه نرخزی نه دی چې په ډلی زتوګه پی جنسی زیاته شوه. د دې ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د وڅلوېخ نرخزیانو سره دا ډول تیرې شوې ده. قمر نسیم د خبر پښتونخوا پر پولیسو تور پورې کوي چې په وینای د داسې پیښو ښکار نرخزیانو سره د مرستې پر ځای تعصب کوي.
جنسی تشدد روټین سره کیږي. پولیس ایف آی آر نه اخلي. پنځه سلوي خواجه سرا چې کومینو هغه قتل کړل شوی دی په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه والا تر 2017 پورې 611 د وایلنس کیسونو خواجه سرا سره ریپورټډلی شوی دی چې هغه کې هغه جنسی تشدد او ریپ چې کوم دادی دا شامل دي. خواجه سرا تانه د کلیم شي هغه غریب خدا همت هم نشي کولی چې د یو تانه په ګیرټ هغه دم نشي او نه ګیرټ هغه یوازې کیږي.
شمی په ګلبهار تانه کې خپل پرچا کړی و. د دې تانې ایس ایچ او عمر افریدی دا رپورټونه رد کړي چې د شمې شکایت یې نه اورید. هغه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل پولیس د چا سره د جنس ژبې او مذهب پر بنیاد تعصب نه لري.
نہ پولیس لڑکے رپورٹ چاپا کسان مو اریس مغل چلان مغل عدالت
د غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه ل 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې 540 نرخزیان وژل شوې دي. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د متحده قومي مومنت ګوند غړي نسرین جلیل مشال ریډیو ته پرون ویل چې دوی په داسې یو قانون کار کوي چې د نرخزیانو ژوند او حقونه ورسره خوندي شي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر پر تړلو زخت اندېښنه ښودلې ده. د وزارت ویاندې هیدر ناورت بیګا په واشنگتن کې خبریالان ته ویل اسلام آباد د ژر د مشال رادیو دفتر بیا پرانیزي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مشال رادیو دفتر یې د لایسنس یا اجازتنامې د نشتوالي له کبله تړلی. د آزاد اروپا رادیو په ګډون د یو شمېر امریکایي نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې براډکاسټینګ بورډ آف ګورنرز مشر هم بیګا په بیان کې پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د مشال رادیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د حفاظت ضمانت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تیره شپه د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې خبریالانو ته په وینا کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې ژر دې د مشال رادیو دفتر بیا پرانیزي.
We are very concerned about the Pakistani Ministry of Interior's decision to close the offices of Radio Free Europe.
دا وای موږ د جنوري پر 19مه د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله زخت اندېښمن کړیو. موږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او پر پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د کورنیو چارو وزارت د مشال رادیو دفتر ځکه تړلی چې ورسره اړینه اجازتنامه یا لایسنس نه و. خو تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته په ورکړي فرمان کې راغلي ول چې مشال رادیو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په سپارښتنه تړي. په هغه فرمان کې پر رادیو تور پورې شوی چې له دښمنو استخباراتي ادارو سره تړلې او پاکستان د ترهګرۍ او بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځالې په نوم یادوي. تر دې وروسته د آزاد اروپا رادیو مشر تھامس کینټ په بیان کې لګیدلی تورونه رد کړی ول او ویلي ول چې مشال رادیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تړاو نه لري او دا چې د امریکا کانګرس یې تمویلوي. کینټ زیاته کړې وه چې مشال رادیو پر واقعیتونو ولاړه متوازنه او بې طرفه خبریالي کوي. بیګا د امریکا د کانګرس په مالی مرسته د چلیدونکو نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې براډکاسټینګ بورډ آف ګورنرز مشر جان اف لینسینګ په بیان کې د مشال رادیو د دفتر پر تړلو د خفګان ښودنه وکړه او زیاته کړه چې حکومت دې په پاکستان کې د آزاد اروپا رادیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. براډکاسټینګ بورډ آف ګورنرز د یو شمېر امریکایي نړیوالو ادارو لکه د آزاد اروپا رادیو، د امریکا غږ، د آزاد آسیا رادیو، د منځني ختیځ په کډون په ګڼو هیوادونو کې د خپلواک او بې طرفه رسنیو چارې پر مخ وړي. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او نومیالیو خبریالانو هم پر حکومت غږ کړی چې د مشال رادیو دفتر دې بیا پرانیزي او خبریالانو ته دې د کار اجازه ورکړي. پرون په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک د زده کوونکو سازمانونو او فعالانو هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اقدام پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د مشال رادیو دفتر تړل د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو په معنا ده.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. په پېښور کې دولس نیمې په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحا امیرزاده د خبرونو له لنډیز سره.
نن قبایل د خپلو ستونزو د هواري لپاره له ډیره اسماعیل خان تر اسلام آباده لاریون کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې یو شمېر نور سازمانونه او فعالان هم ورسره مل دي به د بنو کوهټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته ځان رسوي. د دوی مقصد په قبایلي سیمه کې د بارودي سرنګونو پاکول، د لادرکه کسانو په مت کې انصاف ترلاسه کول او د نکی مسعود وژنې خلاف آواز پورته کول دي. قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور هایکورټ دغه اختیار غځولو په اړه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوی هونډه کې ویل شوی چې د قومي اسمبلی نه منظور شوی پړوند د بل کې نیمګړتیاوې موجود دي. د شهید بوټو فاونډیشن هونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د عدالتونو واک ځېدل یوازې د یوې خاص سیمې لپاره نه بلکې په ټوله فاټا کې عملي کړل شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان هیدر نابرټ پرون خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غږ کړی چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر زر تر زره واپس خلاص کړي. بل خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان پرون ویل چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو جلاوی سره لایسنس نه لرل ول خو مشال ریډیو دا تورونه ردوی او وای چې په قانوني ډول خبرونه کوي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او افغاني شبکې په ملاتړ تورنج په کسان تر هغه ګرځولې دي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطه لري. په دغه شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی حکومت غړي شامل دي چې د مرکزی بانک گورنر یې یو له هغه دی. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماسپښین دوه بجې د سویټزرلند په ډیواس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبره وکړي او دا وایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي. بل خو د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به هم نن د سویټزرلند ډیواس ښار ته ځي او هلته د یوکرین د ولسمشر په ګډون له نورو مشرانو سره ملاقات کوي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په جون کې د ځانګړي کونسل رابرټ میولر د لرې کېدو امر کړیو خو هغه وخت یې فیصله واپس واخیسته کله چې سپینه ماڼۍ سلاکار له دندې استعفا ورکولو ډډه وکړه.
د خبرونو لنډیز بو لملیه امیرزاده واورید. د پاکستاني رسنیو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي دا هم واورې. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په نننۍ اداریه کې د ډرون بریدونو او افغان کډوالو په اړه د پاکستان په بیانونو او تګلارې کې د تضاداتو موضوع څېړلې او وایي کله چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په قبایلي سیمو کې برید کوي نو اسلام آباد تل همدا پخوانی خبره تکراروي چې ډرون الوتکې د پاکستان د فضايي حریم او خپلواکۍ سرغړونه کوي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا وخت نه دی راغلی چې اسلام آباد پر دې موضوعاتو خپل دریځ نوی کړي. ورځپاڼې د چهارشنبې پر ورځ د کورمې په سپین ټال کې د ډرون برید مثال ورکړی او وایي اسلام آباد وویل دا حمله د افغان کډوالو پر کیمپ شوې ده. د ورځپاڼې په خبره اسلام آباد د دې بیان په ورکولو له کډوالو سره د خواخوږۍ ښودلو هڅه کړې خو کله پاکستان سره واقعا د افغان کډوالو غم وای نو کلونه پخوا به یې هغوی ته شناختي کارډونه او شهریت ورکړی وای. ورځپاڼه په سپین ټال کې د ځایي چارواکو په حواله وایي چې په ډرون برید کې افغان کډوال نه بلکې د حقاني شبکې دوه وسلوال وژل شوي. ډیلی ټایمز کاږي یوې خواته اسلام آباد له کډوالو سره خواخوږي ښودل غواړي خو ورسره ورته وایي چې افغانستان ته دستانه شي حالانکه په هغه هیواد کې لا هم جګړه روانه ده. او تازه مثال یې په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګړې پر ادارې سیف د چلډرن برید و. ورځپاڼه وایي د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان سینټ ویلي امریکا ته قوي پیغام ورکوي خو دې خبرې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ډیلی ټایمز په وینا کې پاکستان رښتیا غواړي چې د دې حملو په اړه اقدام وکړي نو د دولت ملکی او پوځي دواړه څانګې باید هر هغه څه سپین کړي چې تر اوسه یې لولسه پټ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دوی ته پکار دي چې دا سپیناوی وکړي چې د ډرون بریدونو په اړه یې له واشنگټن سره څه ډول تفاهم کړی. له پاکستان خبریدونکو انګریزي ډان ورځپاڼې په اداره کې لیکلي قومي اسمبلی د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په هغه هیواد کې د نړیوالو حکومتي ادارو په اړه تر مخالفانه تګلارې وروسته اوس وخت راغلی چې یو منطقي لار غوره شي.
ورځپاڼه وایي د کورنیو چارو اوسنی وزیر احسن اقبال د پخوانی هغه چودھری نثار علی خان تګلارې مخالفت کوي او په قومي اسمبلی کې هم پر دې موضوع ورسره بحث وکړ. ډان ورځپاڼه کاږي په پاکستان کې محافظه کارانو اکثر د ناحکومتي ادارو کار ته د شک په نظر کتلي، ځکه چې د دې ادارو زیات کار د ښځو، لږکیو او بېوزله یا ځپل شویو په اړه وي. ورځپاڼه زیاتوي نړیوالې ادارې په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو په لګولو د خلکو د روغتیا او تعلیم بنیادی ضرورت پوره کوي، د هیواد د ادارو ظرفیت یا وړتیا زیاتوي او کارکوونکي روزي. نو حکومت ته پکار دي چې د ادارو ته د اجازت نامو د ورکولو په اړه جامع تګلاره جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویان دی د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي د پاکستان دا ادعا ناسمه ده چې په کورمه کې ډرون برید د افغان کډوالو یو کیمپ په نښه کړی دی. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په جلال آباد کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پر دفتر د وسلوال برید غندنه او ورسره یې خواخوږي کړې ده. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
اے پی خبری ایجنس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د خپلې لیکلې دي چې د چهارشنبې په ورځ په کورما قبایلی سیمه کې د ډرون په یو برید کې د حقانی شبکې یو کماندان وجل شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت دغه برید غندلې وو او ادعا یې کړې وه چې په دې کې د افغان کډوالو یو کیمپ په نښه شوی وو، خو وزارت د دغه کیمپ په اړه نور معلومات نه وو شریک کړي. د امریکا د سفارت ویان دغه ادعا ناسمه بللې ده. ځایی چارواکو اے پی خبری ایجنس ته ویلي ډرون برید د پوری نه د 150 کیلومترو په فاصله د کورمی په یو داسې سیمه کې شوې دی چرته چې یو وخت کې وسلوالو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو بیان خبری ایجنس ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د افغان کډوالو کیمپونه نشته. ځایی چارواکو هم ویلي هغوی په دغه سیمه کې د افغان کډوالو د کیمپ د موجودګۍ نه ندي خبر. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن په دفترونو ترهګر بریدونه غندلي دي او هوډ یې څرګند کړی چې په دې سختو حالاتو کې د ادارې سره په مرسته کې ولاړ دي. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر بیراج پتانیک ویلي موږ د دې بدې پیښې نه وروستو د سیو د چلډرن د کارکوونکو سره ولاړ یو. نوموړي زیاته کړې سیو د چلډرن په ډیرو سختو حالاتو کې سلویخت کاله د افغانستان خدمت کړی دی. بیراج پتانیک ویلي په هغه خلکو بریدونه چې د افغانستان د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي بزدلانه او کرکجن دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي عادي وګړي له قصده په نښه کول جنګي جرم دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که فلسطینیان له اسرائیلو سره سوله ونه کړي مرستې به ورته بندې کړي. اسرائیلو د نوموړي د دې اعلان هرکلی کړی، خو د فلسطینیانو مشر مرکچی ویلي امریکای ولسمشر ټرمپ کولی شي په خپلو پیسو ډیر شیان واخلي خو د هغوی د ولس عزت نشي اخیستی. سالم احمد صالح تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یو اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرې نه ښودو چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي، بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کېږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نه وي کېناستلي.
واشنگټن لمخ کې ویلي چې د هغو لمړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې و د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډېر شیان رانیسي خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډېره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي هغه سې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
دا مشال ریډیو دا
د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی ویلی د خځو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره باید هغوی خپل غږ پورته کړي. نوموړي په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم کلنۍ غونډې ته په وینا کې ویلي هغه خځې باید د خپلو حقونو لپاره آواز پورته کړي چې له تشدد یا توپیری چلند سره مخامخېږي. احمد شاه اعظمی تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پر ښځو غږ کړی چې د خپل ښه راتلونکي یا خپل حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په 23مې کلنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې ښځو اوس دا احساس کړی دی چې د دوی په ژوند کې د بدلون لپاره د دوی غږ ډیر اړین دی.
I said it long ago at the UN speech that first we wanted men to do something for us but like
ما ډیره موده وړاندې د ملګرو ملتونو په خپل وینا کې دا ویلي وو چې اول به موږ لنارینه وغښتنه کوله چې زموږ لپاره څه وکړي خو اوس هغه وخت تیر شوی دی. موږ اوس لنارینه نه غواړو چې په نړۍ کې بدلون راولي. موږ اوس دا په خپل کولای شو. موږ اوس په خپل د ځان لپاره ژغ پورته کولای شو او په نړۍ کې بدلون راوستلای شو. نو زه شذو او جنو ته ډاډ ورکوم چې د امتیاز چلن او په ټولنه کې پر دوی د کېدونکو تشدد پر ضد ژغ پورته کړي.
په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم څلور ورځنی غونډه د سې شنبه په ورځ پیل شوه چې د نړۍ له شپېتو زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران په سلګونو سوداګریز مشران اکاډمیک شخصیتونه د مدني ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه برخه پکې اخلي. ملالی دغه کلنۍ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابرۍ راوستو کې تعلیم مهم رول لوبولای شي.
Right from the beginning if we teach equality at school level I think they would develop
لپاره کوم په شونځو کې ماشومان ته د برابرۍ په اړه شوونه وکړو نو په دوی کې به دا احساس پرمختګ وکړي چې نجونی او هلکان یو شان حقونه لري. نو زه فکر کوم چې تعلیم د برابرۍ په پیغام خپرولو کې مهم رول لوبولای شي.
ملال پر دې مهال د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم پر ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هغه تر خپل وسه هڅه کوي چې نجونې په ښوونځیو کې داخل کړي. خدای په وینا هغه په دې لړ کې د نړۍ بیلابیل مشران، تاجران او غیر حکومتي تنظیمونه هڅوي چې د نجونو په تعلیم کې پانګونه وکړي. ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لري. په 2012 کال کې وسلوال پر هغه په داسې حال کې ډزې وکړي چې نوموړی په سوات کې له ښوونځي کور ته روان و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت واخیست. په دې برید کې هغه سخت ژوبل سو او برتانیا ته د درملنې لپاره اول جلد سول. تر درملنې وروسته نوموړی همال ته پاتې سو او د تعلیم لپاره د مبارزې تر څنګ خپل زده کړې هم جاری وساتلې. ملال یوسفزی ته د تعلیم لپاره پر مبارزه په 2014 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ورکړل سو.
احمد شاه اعظمی رپورټ اورید. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وای وسلوال طالبان دی یاد سولې خبرو ته حاضر شي کنه نو د جګړې په ډګر کې بل مات سره مخامخ شي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي د پخلاین لپاره وستر ټولو ښه زمينه برابره ده. وسلوال طالبانو چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل یې د حملې ذمہواری منلې د ناتو د تازه خبرداري په اړه لاسنه دی ویلي. سالی محمد سالی.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلولو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالتونه او ناټو د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي، دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت تر څنګ یو، له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو تر څنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې عالي شورا ویان امین الدین مظفری وویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري، بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه‌ایز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا ویان وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی.
په ننګرهار کې دینی عالمانو د چهارشنبه پر ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په اداره ډله ییز وسلوال برید وغنده او عاملین یې د اسلام له دایرې وتلي وګڼل. تفصیل باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي.
د پنځشنبه پر ورځ د ننګرهار دینی عالمانو د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي ناسته کې د چهارشنبه پر ورځ په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید په سختو ټکو کې وغند او عاملین یې د اسلام له دایرې خارج وګڼل. د ننګرهار د اج ارشاد او اوقاف رئیس عبدالظاهر اقانی د دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې په ګډه دغه شان دسیسې شنډې کړي.
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي. زمونږ علماو، زمونږ ولسونو او زمونږ ټول افغانستان باندې غږ داله، باید د دغه سی وحشی سانانو او دغه د سیسی بل شنډ کو بشریک شنډ کو.
دی وای چې په هر ځای کې بر نه حق انسانان وژل کیږي په اسلام کې ناروا عمل ګڼل کیږي.
مونږ د افغانستان علما دا وایو مسلمانانو وژنه، انتحار او انفجار په اسلامي هیوادونو کې دا ټول حرام.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی نثار احمد وایي چې افغان ماشومان حق لري چې زده کړې وکړي او له نړیوالو مرستو برخمن شي.
پیخېدي که نورې پیخېدي که مخکې شوي دي، موږ د دې ټولو چې کوم دی مزمت کوو په دې ریاستونو کې، زموږ په دې موسساتو کې، زموږ د ولسونو به چې کار کوي نه غواړي دښمن. په افغانستان کې د ښه معارف وي دا نه غواړي دوی. هغه ماشومان چې د هغوی د تعلیم دپاره دنیاوال چې کوم دی ادارې چې له د هغې ماشومانو ته قلم ورکوي، هغوی ته کتابچه ورکوي، نه غواړي یتیمان په خپو باندې ودرېږي.
په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید چې داعش وسلوالو مسولیت منلی و پر پنځو بریدګرو سربیره د دوه سرتیرو په ګډون پکې پنځه تنه وژل شوي وو او تر پنځه ویشتنو پورې پکې ټپیان شوي هم وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2013 13,500 13,980 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
ورسره ویډیوګانې په د مشال رادیو پر وپاڼه او پر فیسبوک او پر ټویټر هم ترلاسه کولای شي او لیدلای شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي د مرګ له سزا څخه کم له سزا څخه د کم سینه کسانو د ژغورنې لپاره د لا موثره قوانین وړتیا ده. دوی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې یو شمېر هیوادونو له 1990 زیږیز کال راهیسې له 13 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. پاکستان هم د دې هیوادونو په لیست کې شامل دی. هارون باچا معلومات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه وایي د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هم د بشري حقونو هغه نړیوال قانون نه مراتوي چې وایي له 13 کالو څخه کم عمره کسانو ته د هغوی د جرمونو لپاره د مرګ سزا باید ور نه کړل شي. یاد سازمان ویلي له 1990 تر د روان 2013 کال د جنورۍ میاشتې پورې موده کې د نړۍ په 9 هیوادونو کې 138 ماشومان مجرمان د مرګ په سزا محکوم شوي. په دې هیوادونو کې چین، کانګو، ایران، نایجیریا، پاکستان، سعودي عرب، سودان، امریکا او یمن شامل دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یو فعال ارشد محمود چې له یو شمېر نړیوالو او ځایي ادارو سره کار کړی وای په 2000 کال کې په هغه هیواد کې د ماشومانو د نظام انصاف اورډیننس تر عملي کېدو وروسته حالات یو څه ښه شوي، خو لا هم په دغه برخه کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې د په خبره باید له منځه یوړل شي.
په سن 2000 کې چې کله د ماشومانو د نظام انصاف اورډیننس چراغ نو په هغه کې د 13 کالو نه کم عمر ماشومانو لپاره د مرګ سزا ختم کړې شو. خو په دې کې څه خلک داسې وو چې د هغې په کاغذونو کې غلطي وه یا عمر سیوالی کړل شوی، چونکې په هغه وخت کې لا په وکیلانو کې او ایون په جوډیشري کې په دې باره کې آګهي لږ کم وه. د هغې په وجه باندې داسې مثالونه شته دي، ایون یو څو میاشتې مخکې آفتاب بهادر یو هلک و هغه له سزا ورکړه چې کومه په 1991 کې ورکړې شوې وه. نو لا مسله شته دي.
هغه معلومات چې د بخښنې نړیوال سازمان ټول کړي ښیي چې په پاکستان کې په 1992، 1999 او 2001 کلونو کې یو یو او په 2015 کال کې بیا 50 کسانو ته چې عمرونه له 13 کلونو څخه کم ول د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود زیاتوي په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون پر وخت د هغوی راجستریشن نه کېدل یو له هغو لاملونو دی چې هغوی له خپلو حقونو محروموي. د محمود په خبره ډیره اړینه ده چې د هیواد پولیس او همدارز ججان د ماشومانو لپاره پر جوړو ملکی او نړیوالو قوانینو او داغو پر ارزښت پوه کړل شي.
اوس هم په پاکستان کې تقریبا 1.5 ماشومان چې د بیرک رجسٹریشن کیږي د جوبنایل جسټس سیستم اډینس بوزر چې دی په هغه باندې بعضي قوانینو ته فوقیت حاصل دی لکه انټی ټیرریزم اکټ 1997. نو دغه ځینو کې مسلې شته. اوس سرټن ګورنمنت په لیول باندې د جوبنایل جسټس سیستم یو بل چې کوم دی هغه په پایپ لاین کې دی. بیا د هغه سره سره د پولیس د ججانو کې تاسو کې بلډینګ چاري تر پاکستان د ملکی قوانینو او د کوم بیرند قوامی ابلیګیشنز دې کوم د لاندې چې موږ ماشومان او ته ډیت سنټنس مشور کول د داري په کار کوي او نور هم ضرورت دی.
د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي امریکا او ایران هغه هیوادونه دي چې ماشومان او مجرمانو ته پکې تر بل هر هیواد زیاتې د مرګ سزاګانې ورکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
د اسلام آباد په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د مرستیالو انجینرانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته په دې هیله ورغون شوي چې رتبې به یې لوړې شي، خو نوموړي ورسره لا نه دي لیدلي. هلته د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د خلک د خپله مسأله په صوبه کې هواره کړې او عمران خان یې مرسته نشي کولی. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سب انجینرانو په 13 ورځ هم د اسلام آباد په بنیګالا کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دی په خپل صوبایي حکومت فشار واچي چې دوی ته ترقی ورکړي. په بنیګالا کې د عمران خان کور دی. په اسلام آباد پریس کلب کې تر مطبوعاتي غونډې وروسته د دغو انجینرانو مشر مختار حسین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د 900 سب انجینرانو لپاره د رتبې ترقی یا اپګریډیشن غواړي.
د 1947 د تب انجینر را روان دي تر وته پورې اقا یو سکیل له په 11 کې او هغه 11 وته پورې روان دي تر په خیبر پختونخوا کې 75,800 ملازمینو ته اپګریډیشن ورکړل شو او واحد د تب انجینر د جدي ته نه دی ورکړل شوی. 17 مئی 2017 کې هغه وعده ورته کړی او هغه د وعدې خلاف ورزي وکړله.
دوه نه وړاندې په دې مرسیال انجینرانو کې زینو په سواد کې مظاهره کړې وه. د ملاکړن دغه انجینرانو ګواخ کړه وو چې کستونزې حل نشو نو دوی به خپل کارونه ودروي. دا دوی په وینا د سره باد بدلی ترانسفورمرو سنبال ساتل او نور هغه کارونه چې د دوی په غاړه دي پر ټپه ودرېږي. کله مو چې له مختار حسین وپوښتل چې آیا عمران خان سره ملاقات شوه، نو هغه ویل چې نوموړی ورته وخت نه ورکي.
دا عمران خان د موږ په مخه باندې تیریږي او ستور ته په غاړه کې سپیګر دی او د موږ په مخه تیرا دي. د تلا نه کړي، د تپوس سره کړي،
بل هغه خبره دار چې الته کرسي پرتی وی کرسي داغه ته جنه چوتې کړي بل هغه خبره چې الته وب مونږ ترات ملي هو بیره ته باندې کړلې او کلا بیره ته باندې
دا سب انجنيران تر دې مخکې هم یو ځل د عمران خان کور ته ورغلی وو. بیا داغه په انا ور سره صوبایي حکومت واده وکړه چې مسله به حل شي. د تحریک انصاف ګوند خبر پختونخوا اسمبلی غړی یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل دا خلک په اسلام آباد کې هسي وخت ضایع کوي او خپل ستونزه باید بیرته صوبې ته یوسي.
عمران خان خو یو قسم ریکوست کولی شي او خپل سودا ورسره نشته یا دغه خو نشته کوي بلدي کې لیګل اپینین هم اغوستل غواړي څه شي نه د لکس سب انجینیر لک دین نه کوي. دا دومره غټ فادات کې دي چې هغه په مطلب دا چې ډېر غټ کیسه ده. مطلب دا چې دی خپل دلته چې کوم لا ډیپارټمنټ ته چاغي
خو بنیگالا تا ورغلی سب انجنران وای د خیبر پختونخوا حکومت باید قانونی سونزه جوړه نه کیا او لکه څنګه چې د تعلیم او صحت څانګې ملازمینو ته ترقی ورکړي همدغه سې دوی ته هم ورکی.
د سب انجینرانو یو مرستیالو انجینرانو د احتجاجي ناستې په اړه مو د بشیر ګواخ رپورټ اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خوست یو شمیر اوسیدونکو او مشران وایي په حکومتي او قضایي ادارو کې د اداري فساد لوړ کچ نه یوازې د خلکو ژوند ستونزمن کړی بلکې ټولنیزو ناخوالو ته هم لار هواره کړې. دوی تیر ورځ مشال راډیو ته په یو شمیر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم ځنډیږي او د خلکو حق هم خوړل کیږي. خو د خوست د عدلي او قضایي ادارو چارواکي له خلکو سره توپیر پالل ردوي او وایي د اداري فساد پر ضد یې هم اقدامات کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د تنه یو تن قومي مخاور حضرت میر رختیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فسادګری
د ور چې د بل بل دی د شرعیتی صاحب چې دلته وي ته جوړ شوی دی چې ولته سنوال نه خلک وینه په خلچوي یا کازینه وینه په خلچوي د ولایت نه وینه په خلچوي د ولسوالۍ نه وینه په خلچوي حتی معلم ته یې سرایت وکړو عادت ګرځېدلای دی کلچر وګرځېدو د خدای ته پر افغانستان تبا شو. تاسو څه فکر وکړئ چې دا ډېر علني
دا متون د سیمه یو تن قومي مشر حاجی شریف الوایی چې قانون په غریب و خلکو پلی کیږي ځکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکی لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانونه که اوس موږ سوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي په غوان چې قدرت چښتن دي هغه نه تطبیقیږي. دا هغه څوک چې دا کور کې دلته ارتباطات لري ځکه چې هغه نه ویریږي. د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې څه دي پرې خودیږي پوره دې ته پته لګیږي ځکه به دغه دې ماشونو دغه دې پوره دي.
د اسماعیل خیلو مندوزه یو تن قومي مشر حاجی میرباس خان ویل
په سات خلکو د داسې جوړ کړی دي چې په غضب د خدای کا کړی دي مشکلات سره اوختادي مطلب چې سرګردانې سره لګیا دي اوختادي کور نه کیږي.
ویل کیږي چې اداري فساد په خوراولو کې ترې وبري د پخپل ولس هم وانډه لري. خو قومي مشر حاجی ګلنواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ځای کېدو له ګواښ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي هغه نه حق چې وي ډېر شپات چې ترې قاضي صاحب ته ورکي قاضي صاحب دغه سي فیصله دي ته کی چې هغه حقدار په مځکه وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکي. زب تو تا داسې قسم وکم چې وتل سکول په یوه دوانه د تیروي او کزی په دانه پیږي چې دا فورا حل کی حل پاتل کی خو نه حل پاتل کوي آی ته شوټ کوي آی ته شوټ کوي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلیږي نو په طبیعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات حل کی نه نو دوی مجبور مکلف دي ادارې سره مثلا فیصله پیدا کی دوی بل غوره کی کار اهل کار ته باید وسپرل شي. کله چې مثلا په خپل یقاتی وي ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زموږ فکر کوم چې دا ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځندول شي.
هر هغه موضوع تر اوسه پورې موږ ته راجې سوی د موږ په قانون پر رڼا کې کامل تحقیقات ور باندې کړي او هغه مو قضا د محترم ارګان ته وړاندې کړي.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورزي نتیجې معلومي.
موږ سره عملا قضایا وي دي بل ورځ موږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړي تقریبا 15 شپږ کال هغه دا معنی چې دلایل پی باندې ور باندې چې موږ محکوم کړي
او هیڅ کله دسی قضیه نه پیدا کیږي چې په چا د مادي دلایل موجود او هغه د محکمین په یو نو د انوا باندې له محکمین برائت یا تبرئه و.
د خوست مرستیال والی شیر بادشاه اورګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولی او وایي چې په دې باب باید د پروسیجرونو د لنډېدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیر بادشاه اورګونی وایي د فساد د بنیادي مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند د ښه کولو پر لارو چارو هم فکر وکړي، خو په سیمه ایزه کچه خوست اداره اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوې کمې شوې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد.